السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبري پروګرام ته خرغلاست ویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان پلازمینه کابل او جنو نورو لویو ښارونو کې د منظور احمد پښتین په ملاتړ باندې نن افغانانو مظاهره وکړه د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وړ مشپا د پاکستان امنیتي ادارو له تاکاله وړی دی په دې اړه مطالب درته خبرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي
د افغانستان امنیتي ځواکونو د غزنی په دهیه کولسوالۍ کې پوځي عملیات کړی دي. نه ناټو په تړون کې د امریکا استازي وایي دوی به خپل ډیپلوماتیکي او پوځي هڅې جاري وساتي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. او چین نن تایید کړ چې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر 160 ته لوړ شوی دی. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د ازادۍ لپاره نن په کابل او د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې ولسي لاریونونه کیږي. منظور احمد پښتین د دوشنبه په شپه د پاکستان پولیسو نیولی دی. په کابل کې نن د پاکستان د سفارت مخې ته شمېر خلک راغونډ شوي وو او منظور احمد پښتین د خوشي سي نارې وهلې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان حکومت د منظور پښتین گرفتاري غندي. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې هم نن خلک ستري غونډې لري. په کلای سیف الله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو نن په ولسي غونډه کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې منظور احمد پښتین دی خوشی کړي. د دغه غورځنګ یو غړی وړانګه لونی وای
پکار نه ده چې موږ د منظور پښتون په نیولو خپل حوصلې وبایدو. موږ په خپل حوصلې هم دغه رنګه مضبوطې ساتو. دا زموږ چې کومه کامی مبارزه ده دا به موږ تر سره رسوو. موږ د دې احتجاج په مناسبت باندې د پاکستان د ریاست ته دا مطالبه کوو چې منظور پښتون دا زر تر زره را خلاص کړل شي.
د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د منظور احمد پښتین پر ضد شکایت ثبت شوی و چې په ډیره اسماعیل خان کې په غونډه کې خبرې کړې او خلک د پاکستان د حکومت پر ضد تحریک کړی دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د غزنی په دهیه کولسوالۍ کې چې پرون د امریکایي ځواکونو یوه الوتکه وغورځېده پوځي عملیات کړي دي. د غزنی والي وحیدالله کلیمزي نن ازادي راډیو ته وویل چې عملیات کومندو قواو او هوایي ځواکونو کړي دي. د غزنی والي وویل دی ګمان کوي چې عملیات به راهم روان وي. د دوشنبه پر ورځ د امریکا پوځ وویل چې یوه الوتکه یې په غزنی کې لوېدلې خو وسله والو طالبانو ادعا وکړه چې الوتکه یې ویشتې ده. د دهیه کولسوالۍ یو اوسیدونکي پرون د ازادي راډیو ته وویل
تیاره په یوه نیمه بجه ولوېده نو د ورځې ډېره وخوړله ولوېدله. دوه دانې جسدونه همجنې راوختل دوه دانې کې مړه وو.
د غزنی امنی قومندان خالد وردګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته معلومات رسیدلي چې د پیښ په ځای کې څلور جسدونه دي او دوه تنه چې په الوتکه کې ژوندي وو هغه بې درکه سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې وسلوالو یې شپږ جسدونه ګڼلي او ویلي دي چې د ژغورنې مامورینو ته به اجازه ورکړي چې سیمې ته ولاړ سي او مړي وباسي. د ناټو په تړون کې د امریکا استازي کی بیلی هچنسن ویلي چې د پوځي تړون په افغانستان کې د جګړې د ختم لپاره د پوځي او ملکي مرستو پر تعهد ولاړ دی. هچنسن پرون دا خبر پر ټوټر خپور کړی. هغه لیکلي چې په بروکسل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره او د ناټو د ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره کتلی دي. په ناټو کې د امریکا سفیر لیکلي چې ناټو به د دې لپاره پوځي او ډیپلوماتیکي تجاري وساتي چې په افغانستان کې جنگ ختم سي. ډار ترلاسه چې د افغانستان له خاورې ترورستان بیا هیڅکله ګواښ نشو پېښولی او افغانانو ته داسې شرایط برابر سي چې پر دوامداره سوله د خبرو لپاره سره راغونډ سي. چین نن د کورونا ویروس له امله د 160 کسانو مړینه تایید کړه. چینایي چارواکو وویل چې 1019 پېښې ثبت کړي دي. د چین د روغتیا د ملي کمیسون ویاند می فینګ نن په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل
截至27日24时，国家卫生健康委 دا وای تر بیگا نیم شپې د روغتیا ملي کمیسیون له دیرشو ولایتونو 4515 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. له دې څخه 968 پیښې ډېرې جدي دي او 36 تنه مړ سوي. د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم په دې مرګوني ویروس د 48 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ سوی دی او ټولې دا پیښې له چینایي سیلانیانو یا هغو کسانو سره تړلي بلل سوي چې چین ته یې مسافرت کړی. په امریکا کې د مرضونو د کنټرول او وقایې مرکز پرون پر خلکو غږ وکړ چې چین ته دې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د قزاقستان حکومت ویلي چې له چین یې غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې 90 قزاق زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې له ووهان ولایت څخه ووځي. ووهان د چین هغه ولایت دی چې د کرونا ویروس لومړۍ پیښه ثبت سوه او د دې ویروس د شیو مرکز بلل کیږي. په چین کې د کرونا ویروس له امله د 36 کسانو د مرګ خبر تایید سوی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې 1500 قزاقان په هغه هیواد کې میشت دي. د تاجکستان پولیسو د خوان مسلمین ډلې 114 مشکوک غړي نیولي دي. په تاجکستان کې د خوان مسلمین ډلې پر فعالیت بندیز دی. د تاجکستان لوی څارنوال یوسف رحمان نن وویل چې په مشکوکو کسانو کې د پوهنتونونو شل ښوونکي او کارکوونکي، دوه بهرني وګړي او یو د تاجکستان دولتي چارواکی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریئ چې د افغانستان د پلازمینې کابل په شمول په ګڼو لویو ښارونو د افغانستان نن مظاهرې وشوې. مظاهرې د پاکستان د پوځ لخوا د منظور احمد پښتین د نیول کېدو په غبرګون شوې دي.
دغه د پاکستان پوځ هم طرح ګرځي چې دا د پښتون د پښتنو خویندو میندو ځوانانو او سپینګیرو د وژلو په جرم کې محکوم دي.
منظور احمد پښتین ورمشپه د پاکستان پوز له تاکاله وړی دی. د هغه وکیل شعب الدین خټک ویل چې په ضمانت یې د پښتین د خوشي کولو درخواست رد شوی دی.
د پیښور د عدالت نه مونږ صرف دا ضمانت غوښتو چې تاسو مونږ ته دا په ټرانزټ بیل پرېږدئ او مونږ به 4-5 ورځې پس بیا هلته په ډی آی خان کې پیش شو. زمونږ ریکوست یو عدالت ونه منلو.
په غزنی کې د سدوخیلو په سیمه کې د دیک ولسوالۍ یوه الوتکه لویدلې وه. امریکایي پوز ویلي چې دا الوتکه د دوی وه.
تیاره په یوه نیمه بجه ولوېده نو د ورځې ډېره وخوړله ولوېدله. دوه دانې جسدونه همجنې راوختو، دوه دانې کې مړه وو.
د چین د کرونا د وایروس په اړه باندې چې د مړو شمېر پکې تر 100 شپږ شوی دی، تاسو ته تازه معلومات خبرو. 15,000 کسان په دې وایروس په چین کې تر اوسه باندې اخته شوي دي. بیا هم خراغلی لکه څنګه مشه د پروګرام په معرفي کې وویل، د کابل په شمول نن د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې د منظور احمد پښتین د خلاصولو په خاطر باندې مظاهرې وشوې. منظور احمد پښتین وړمشپه له تاکاله د پاکستان پوځ وړی دی. دی په قبایلي سیمو کې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزې کوي او د پاکستان پوځ اوس د پاکستان له پوځ سره بندي دی. د افغانستان په لویو ښارونو کې مظاهرې شوې دي. د کابل د مظاهرې په اړه باندې به اکرام الله اکرام جزئیات راکړي.
ډیره زیاته مننه ستانکزی صاحب. لکه څنګه چې تاسې وړاندې وویل، د کابل په ګډون باندې افغانستان په څو لویو ښارونو کې د منظور پښتین د نیونې په غبرګون کې مظاهرې وشوې. په کابل کې دغه احتجاجي غونډه شاوخوا 2 بجې پیل شوه، تر اوسه هم روانه وه. سلګونه کسان د کابل د حضوري چمن مخ ته راټول شوي وو او دوی د منظور پښتین عکسونه او د غشان د پاکستان په ضد باندې شوارونه لزان سره لیکدول او د پاکستان په ضد باندې شوارونه ورکول دوی د غشان د لارو بار یو افغان بغغونه کول او د پاکستان له حکومت غوښتنه کول چې د منظور پر ځای دی د دوی په وینا باندې هغه ترهګر چې په پاکستان کې ورته پاکستانی حکومت په خوندې پټنځایونه ورکړي هغه دی ونیسي. د غشان دوی د یوې لامې په خبرولو سره ټولو د بشر د حقوقو د ټولو ادارو او نړیوالو ټولونو نه غوښتنه وکړه چې زر تر ژره دی د منظور پښتین د راخوشي کولو لپاره لاس په کار شي او په پاکستانی حکومت باندې د فشار راوړي تر څو د دوی په وینا باندې چې د عدم تشدد دغه لاروي او د په سیمه کې د پښتنو او په ټوله کې د سیمې د خلکو د سیمې د اوسیدونکو د حقوقو د غوښتونکو د راخوشي کولو لپاره هلې ځلې وکړي. دوی همدا شان افغان حکومت هم غوښتنه وکړه چې دلته په کابل کې چې کوم د بشر د حقوقو ټولنې دي دوی سره باید خبرې وشي تر څو په دغه مسله کې دخیل وشي او دغه شان بل غوښتنه دا و چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړي او په دې دغه مسلې په اړه د ورته خپل شکایت وړاندې کړي ځکه د دوی په وینا باندې چې منظور پښتین په ټوله سیمه کې د ترهګرۍ په ضد باندې او دغه شان د یو ځانګړي قوم د په ځانګړي ډول د پښتنو د حقوقو د غوښتلو لپاره مبارزه کوله. نو د دوی دغه احتجاج لا هم روانو لدینه ورخوا په کونړ کې په کندهار کې په ننګرهار په خوست په پکتیا پکتیکا او بلخ او لوګر کې او په بامیانو کې هم ستر احتجاجي غونډې او مظاهرې وشوي او د منظور پښتین نیونه د پاکستاني دولت لوري نه دا وغندل شو او غوښتنه وشوه چې دا باید ژر تر ژره.
ډیره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرامو د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کولې. دا تازه د کابل له حضوري چمنه چې هلته پکې یو شمېر افغانان راټول شوي او د منظور احمد پښتین د خلاصېدو لپاره یې غږ پورته کاوه. د موږ تجهیزات راکړل د کابل په شمول په ځینو لویو ښارونو کې نن مظاهرې شوي دي. د افغانستان همدارنګه په د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو نن د مظاهرو پلان جوړ کړی دی. په اروپا امریکا کې هم دغه مظاهرې کېږي. په دننه پاکستان او قبایلي سیمو کې هم په دیر اسماعیل خان کې د منظور پښتین د خوشي کولو لپاره لوی مظاهرې پام کې نیول شوې دي. ورزو پیښور ته هلته د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال غلام غوث د منظور احمد پښتین له وکیل شهاب الدین خټک سره خبرې کړې دي او له هغه د منظور احمد پښتین د خوشي کولو په باب د هڅو جزئیات غوښتې دي.
نن مونږه ضمانت درخواست کې باس وکړو. دا ضمانت درخواست سم دي د پاروي د دې متعلقه عدالت خو پړی خان کې ده خو د پیښور د عدالت نه مونږ صرف دا ضمانت غوښتو چې تاسو مونږ ته دا په ټرانزټ بیل پریک دی او مونږ بس نور پنځه ورځې پس بیا التا په ډی خان کې پیښ شو. هغه زمونږ ریکوست یو عدالت نه منلو او پولیس به اوس منظور پښتون پیښ کړي په ډی خان کې عدالت ته. عدالت باغا بیا جیل ته ریمانډ کی او بیا به داغه د ضمانت کاروایی التا کې شروع شي. ایف آئی آر چې سورا سي تعلق ته نو مونږ حیران یو چې په دې وطن کې په 2000 کال کې کمی لوبی روانی دي. یعنی کتا سودا ایف آئی آر وګورئ نو یو بالکل بے بنیادہ یو دروغجن ایف آئی آر ده. په دې کې نه څه شهادت شته نه د چا نوم شته نه څوک مدعی شته. بس هوایی طور سره لیکل شوي دي چې منظور پښتون یو تقریر کړی دی او په هغه تقریر کې هغه دا ویلي دي چې د پاکستان د آئین لاندې د پښتنو د حقوقو تحفظ نه کیږي او د پنجاب صوبه چې دا هغه د پاکستان ټول وسایل خپل قبضه کې اخلي یا د هغې په کار راځي هغه هر څه. نو دا خو د آئین د انټرپریټیشن خبره ده. اول دا خبرې په دې طرز شوي دي نه دي شوي. دغه ځان له شهادت سره به دا ثابتېږي او په دې کیس کې گواهان یا شهادت نشته. خو خبر دا کیس چې دا چونکه بالکل بے بنیاد کیس ده نو پدې کې به ریګولر ضمانت درخواست په ډی خان کې جمع کیږي ورځ دو کې به جمع شي او په هغه کې به بیا باز کیږي. مونږ هیله لرو چې دا د ډی خان عدالت به پدې کې مونږ ته ضمانت راکړي او منظور به ډیر زر چې ده بهر راوځي. بالکل کا پروسیجر دا ده چې مونږ به اول د لاندې سیشن جج سره د ضمانت درخواست کوو په ڈی خان کې او دا به زمونږ د ڈی خان ملګری کوي دا هغه چې کم زمونږ د وکیلانو ټیم دی هغه به دا کوي او کا خدای مکا لاندې جوړی سیشن جج ضمانت ورنه کړو نو بیا به مونږ هائی کورٹ کې د ضمانت درخواست کوو ایون کا ہائی کورٹ یو کیس کی ضمانت ورنہ کی نو بیا سپریم کورٹ تم انتلے شو نو دا پروسیجر بمنگا اڈاپٹ کو
د منظور احمد پختین مدافع وکیل شهاب الدین خټک چې ویلې د پختین د خوشی کولو لپاره د دوی غوښتنه د پېښور محکمې نه ده منلې. په کونړ کې هم لکه څنګه مو چې یادونه وکړه د نورو ولایتونو په څیر نن په کونړ کې مظاهرې شوې دي. د مظاهرې ګډونوالو د منظور احمد پختین د خوشی کولو غږ پورته کړی دی. رحلا انوري ته به غوږ شو.
دا د هغو سلګونو کسانو غوږونه دي چې څوک د سی شنبې په سهار د کونړ مرکز اسدآباد کې د پاکستانی ریاست په خلاف او د منظور پښتین په ملاتړ راټول شوي وو. لاریون کوونکو ویل د پاکستان حکومت هغه کسان نیسي او وژني چې څوک د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو خواو ته د پرتو ولسونو د حقوقو پوښتنه کوي. دلته روان جنگ او د خلکو زورول بندول غواړي. د دوی په خبره چې په نیولو او وژلو د افغانانو حوصلې نشي کمزورې کولې. د ولایتي شورا غړي حاجي جمال الدین سیار لاریون کوونکو ته په خپل بیان کې وویل
او د دغه ازادي دل غواړو مونږ د کونړ ولسونه په دې باندې هیڅ کله منظور پښتون ته نیولو کې زمونږ د پښتنو د لرو برو افغانانو حاصلي څوک نشي ماتولی او ان شاء الله چې پښتنو قرباني ورکړې مبارزه کړې ده او د دغه مبارزې لپاره به مونږ تر مرګه پورې د خیر ان شاء الله چې حاضر یو.
لاریون کوونکو په ملګرو ملتونو د بشر حقوقو په نړیوال سازمان او نورو اړوندو ادارو غږ وکړ چې د منظور پښتون او ملګرو د راخوشي کولو دپاره دې خپلې هڅې توندې کړي. د لاریون یو تن ګډونوال او پخواني سناتور رفیع الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
په نړیواله ټولنه او خصوصا د پاکستان پر ریاست باندې غږ کوي چې منظور پښتون چې څومره زر کېږي بېرته راخوشي کړي او د هغه مدني مبارزو چې په ټولو هیوادونو کې ټول قومونه کوي منظور پښتون ته دې اجازه ورکړل شي چې د خپل قوم چې هغه پښتون قوم دی او دغه څو لسیزې په پاکستان کې وژل کېږي د هغوی تری تم کېږي د هغوی دپاره د هغوی د حقوقو د اعادې دپاره مبارزه وکړي.
د مظاهرې په پای کې یو پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې د پاکستان له حکومت او پوځ د افغانانو او پولې بلې غاړې ته د پرتو پښتنو له زورولو وژلو او بې کوره کولو د لاس اخیستلو او زر تر زره د منظور پښتون او د هغه د ملګرو آزادېدل غوښتل شوي وو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
د افغانستان کو وزو په دننه پاکستان او د نړۍ په ځینو نورو ښارونو کې هم نن د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د نیول کېدو په اړه اعتراضي غونډې او لاریونونه شوې دي. منظور پښتین د دوشنبې په سهار وختي په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول شو. پاکستاني امنیتي ادارو نوموړی د دولت خلاف په څرګندونو او د خلکو په پارولو تورن کړی. د سې شنبې په ورځ د پېښور یوې محکمې د نوموړي د ضمانت غوښتنه رد کړه او د ډیر اسماعیل خان ته یې د هغه د استولو حکم کړی دی. نور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
د پاکستان بیلابیل لوی او وړ ښارونه نن د منظور پښتین پر نیولو د اعتراضونو او لاریونونو شاهد و. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د دوشنبې په ورځ سهار تر لمر ختو مخکې د پېښور په تاکال سیمه کې د پولیسو لخوا ونیول شو. تر دې نیولو وروسته د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو د سې شنبې په ورځ په پاکستان او نړۍ کې د اعتراضونو اعلان وکړ. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو بل مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ د دوشنبې په ورځ وویل دوی به پر دې نیونه په ټول پاکستان او نور نړۍ کې پراخ اعتراضونه وکړي. په پېښور کې آزاد خبریال ناصر داوړ چې په پاکستان کې نننۍ اعتراضونه څاري ازادي راډیو ته وویل
شمالي وزیرستان په میرلي او په میناسا کې هټه مظاهرې شوې. کوم ځای چې وزیر داوړ وشي اگر اتنی سار الطا ہم مظاہرے کی لیجیے اور ڈیر پرامن طریقے سے رکھی دی. بہرحال دے فوج خلاف ہو دے پولیس کے خلاف دے حکومت خلاف نارے ہم وہ لکھ دی الطا دس بلوچستان کے ژوب کے پر لورالائی کے اور دن علاوہ پر لاہور کے ہم سویدھی چکن دے پنجاب دسترخار دے اسلام آباد کی سویدھا پر مردان کی سویدھا تقیب پختنخوا کے بنو کی سویدھا پر قلعہ سیف اللہ کی سویدھا اور پر ڈیرا اسماعیل خان کی ہم سویدھا اور صوبے کی سویدھا
د داول پوینا د لارینونو مظاهری سولې زیوی بلخوا په پیښور کې نن یوې محکمې په ضمانت د پښتون ژغورنې د غورسنګ د مشر منظور پښتین خوشی کول رد کړل او ډیر اسماعیل خان ته یې د نوموړي د استولو حکم وکړ چیرې چې پر خاغلی پښتین د پاکستان د دولت پر خلاف د څرګندونو او پارونو تورونه ثبت شوي. د منظور پښتین یو مدافع وکیل رسنیو ته ویلي چې د قانون له مخې خغلی پښتین په ضمانت خوشی کېدای شو، خو داسې ښکاري چې د ځینو ادارو فشار په دې برخه کې د محکمې پر پریکړه اخیس کړي. ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې د غورسنګ مشران بدن په اسلام آباد کې د دې تحریک د مشر د نیول کېدو په وړاندې خپل راتلونکي کړنلاره په ډاګه کړي. لا پاکستان بهر په نور نړۍ کې هم د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو پر ضد اعتراضي غونډې او لاریونونه شوي او یا رابلل شوي. د کابل په شمول د افغانستان ګڼ ښارونه د سې شنبې په ورځ د هغو اعتراضي غونډو او لاریونونو شاهدان و چې ګډونوالو یې د پاکستاني ادارو لخوا د منظور پښتین نیول وغندل او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. همدارنګه د نړۍ په نورو ښارونو کې هم د پښتون ژغورنې د غورځنګ خواخوږو ملاتړو اعتراضي غونډې او لاریونونه وربللي. په واشنگټن کې د پاکستان د سفارت مخې ته د سې شنبې په ورځ اعتراضي غونډه وربلل شوې. د امریکا په نیویارک ښار، د بلجیم په بروکسل او همدارنګه د هالند، سویډن، ناروی، ډنمارک، فرانسې په شمول په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې هم د پښتون ژغورنې د غورځنګ پلویانو اعتراضي غونډې او لاریونونه وربللې دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي چارو کمیسیون وایي د طالبانو له لوري په هلمند کې د یو څرخي الوتکې په نښه کولو له دې امله اندېښمن کړي چې امکان لري طالبانو پرمختللو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی وي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت دغه ردوي چې ګواکې په هلمند کې د طالبانو هلیکوپټر په نښه کړي وي، بلکې وایي د تخنیکي ستونزې له امله یې بیړنۍ ناسته کړې. ازادي راډیو ته په سیمه کې کره سرچینو ویلي د ناستې پر مهال هلیکوپټر طالبانو ویشته چې اوکراینی رسنیو هم پخلی کړی. جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې د هلیکوپټرو له تخنیکي ستونزو سره په خوا کې د طالبانو له لوري د افغان پوځي الوتکو په نښه کولو سخت اندېښمن کړي. د دغه کمیسیون رئیس میر حیدر افسلی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امکان لري چې طالبانو پر مختللې وسلې ترلاسه کړي وي.
دا امکان لري نه ده چې طالبان الوتکې رانسکوروي. ښکاره بېلګې درې ورځې وړاندې په هلمند کې د طالبانو له لوري په توغندي د یوې قراردادي هلیکوپټر په نښه کول دي. ممکن دا وروستۍ پېښه نه وي ادامه پیدا کړي. موږ اندېښمن یو او په دې اړه مو خپلې اندېښنې دفاع وزارت سره شریکې کړې دي.
بلخوا د هوایي ځواکونو پخواني قومندان عبدالوهاب وردګ ازادي راډیو ته وویل که طالبانو د الوتکو ضد وسلې ترلاسه کړي دا به د افغان ځواکونو او نړیوالو متحدینو لپاره یو لوی ګواښ وي.
تر اوسه یې لاسرسی نه دی ورته پیدا کړی، خو دوی کوشش کوي چې لاسرسی ورته پیدا کړي. دا په دو هلیځان هم کوي، کوشش هم کوي، خو که دوی هوایي راکټو یا د هوا سرا ته لاسرسی پیدا کړي ډېر به په نقص دغو هېوادو وي چې د دوی سره کومک کوي. دا به ډېر په نقص دغو هم وي او دا به یو ډېر غټ تاوان د هوایي بخش ته ورسوي که داخلي دي که خارجي دي.
دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د هلمند سیمه ییزو چارواکو یوې کرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په کجکي ولسوالۍ کې طالبانو یو هلیکوپټر ویشتلی دی چې یو کس پکې وژل سوی. د افغانستان دفاع وزارت دا خبره نه مني چې ګواکې دغه هلیکوپټر د طالبانو په نښه کړی وي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان
یو ام ای ولس هلیکوپټر چې په قراردادي ډول یې ملي اردو سره کار کوله بعد مرغه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې. لخه مرغه د هلیکوپټر عملیې ته زیان نه دی رسېدلی. داسې بېلګې هېڅ نشته چې طالبانو دې ویشتلي.
بلخوا د اوکراین رسنیو ویلي وو چې د مالدیو پر ام آی ول څرخي الوتکې په داسې حال کې راکټ ویشتل سوی چې هغه پر ځمکه ناسته وه او درې تنه عمله پکې سپاره وه. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې د هلیکوپټرې اوکراینی پیلوټ ته هیڅ زیان نه دی اوښتی، خو د هغه مالدیویایي مرستیال پیلوټ او میخانیک انجینر یې برسران ژوبل سوي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
رسنیز فعالان او لرسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي د حکومت ضعیف اطلاعاتي دستګاه د دې سبب شوی چې د کره خبرونو پر ځای شایعات د خلکو ذهنونه زیانمن کړي. دوی وایي حکومت د اطلاعاتو د همغږۍ لپاره یوه منظمه تګلاره نه لري او همدا سبب شوی چې رسنیو ته هم په خپل وخت کره معلومات ونه رسیږي. پرون د غزنی ولایت په دهیه کولسوالۍ کې د حکومتي چارواکو لخوا د یوې ملکي الوتکې د سقوط خبرونه تایید شول، خو وروسته معلومه شوه چې دا الوتکه ملکي نه بلکې د امریکایي ځواکونو ده. همدا یوه بېلګه یادیږي چې رسنیز فعالان پرې انتقاد کوي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د غزنی ولایت په دهیه کولسوالۍ کې د یوې الوتکې د سقوط په اړه د افغانستان حکومت د لوړ پوړو او سیمه ییزو چارواکو څرګندونو او له دې څرګندونو وروسته د رسنیو راپورونو غبرګونونه راپارولي. د غزنی والي وحید الله کلیمزی پرون د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د اریانا هوایي شرکت یو ملکي الوتکه د غزنی په دهیه کولسوالۍ کې رالوېدلې ده. له دې خبر وروسته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هارون چخانسوري دا پیښه تایید کړه او په دې اړه یې خواشینی وښوده. خو وروسته څرګند د شوچې دا خبر به بنسټه او نسکوره شوې الوتکه په افغانستان کې د میشتو امریکایي اسکرو ده. د غزنی والی وحید الله کلیمزی د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل د تا د اریانا الوتکه د نسکوره دوه پړه سیمایزو چارواکو او خلکو ناسم معلومات ورکړي وو.
په هغه محل کومنونې د امنیت زده نرکیس د بولسوالۍ خبره کړې وو تیار اریانا نه و دی معلومات صحت نه درلوده.
اوس رسنیس فعالان او رسنیو د ملاتړ بنسټونه وای حکومت د اطلاعاتو د خبراوي په برخه کې پوره امکانات او بودیجه لري، خو بیا هم نه دی توانیدلی چې په خپل وخت کره معلومات رسنیو او خلکو سره شریک کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایی رئیس مجیب خلوتګر وای همدا معلوماتي تشه سبب کیږي چې ډیر کله غیر موثق خبرونه پر ټولنې او خلکو منفي اغیز وکړي.
څنګه دا د حکومت چې په خپل یو دستګاه دا او دمو دستګاه لري دوی د خپل د کسانو ترمنځ په خپل د کسانو ترمنځ یو امغږي ایجاد نکړي او دا د حکومت قصور ده. زه فکر کوم چې دوی دغه توانایی هم لري او دغه امکانات هم لري چې دغه همغږي رامنځته کړي.
رسنیز فعالان هم وایي حکومتي مسؤولان په خپل وخت رسنیو ته کره اطلاعات نه ورکوي او همدا سبب شوي چې شایعات د حقایقو ځای ونیسي. د پښواک خبری اژانس مسؤول او خبریال دانش کډوخیل وای ډیر کله رسنۍ هم د اطلاعاتو ترلاسه کولو لپاره پر یوې سرچینې بسنه کوي، تخنیکی اړخ او اداري ته یې نه ګوري او سرعت د دقت قرباني کوي.
متاسفانه رسنۍ او پرون ترته لدینه سي دقت او کیسيدي اړوند اداره څوک دا ولې موږ دغه معلومات وانخلو. دوی د الوتکې د غرزیدلو یا د اریانا د الوتکې د غرزیدلو فیصله غا تایید
د افغانستان حکومت بیا وایي ولسمشر ټولو مسؤولانو ته د کره او په خپل وخت د اطلاعاتو د رسولو حکم کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په چین کې په کرونا وایرس د اخته کسانو مړینه لسلو اوخته. تر اوسه په دې وایرس نږدې 15,000 کسان اخته شوي دي. اسدالله لودین په دې اړه راپور جوړ کړی.
په چین کې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د مړو شمیره 106 ته لوړه شوه. چینایي چارواکو نن همداراز په دغه وایرس د 1,201 نورو کسانو د اخته کېدو راپور ورکړ. د چین د ملي روغتیايي کمیسیون د اعلان له مخې د جنوري تر 28 پورې په ټول چین کې د دې ناروغۍ پیښې له 4,500 واوښتې. د دغه کمیسیون ویان می فینګ خبریالانو ته وویل
په ځایي وخت تر تیرې نیمې شپې پورې د روغتیا ملي کمیسیون 4,515 مثبتې پیښې ثبت کړې. دا پیښې دېرش ولایتونو کې رامنځته شوي چې په دوی کې نیمه خپلواکې سیمې هم شاملې دي. په ثبت شوو پیښو کې 906 اویا جدي دي او تر اوسه 106 تنه مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دوی ډاډه دي چې چین کولی شي د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوی وکړي او ډاډ ورکړی چې چین دا وړتیا لري. د چین دولتي خبری اژانس سینهوا راپور ورکړی چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهنوم نن په پیکینګ کې له چارواکو سره یو غونډه کې ویلي دای له هغو کړنو خوښ دی چې چین تر اوسه د دغه ویروس د مهارولو لپاره کړی دی. د سازمان مشر ویلي اوس وخت کې دای د دې ملاتړی نه دی چې بهرني اتباع د چین نه تخلیا یا ووزي. د خلکو هڅول چې خپلو سیمو کې آرام پاتې شي. کرونا ویروس له چین نه بهر خلک هم بی اغیز نه دی پریخي. منګولیا، قرغزستان او شمالي کوریا له چین سره د خپل سرحدونو بندول اعلان کړي او هانګ کانګ، ماليزیا او فلیپین د چین د هغه ولایت اوسیدونکو ته د ویزو ورکول بند کړي چې دا ویروس لومړی ځل پکې موندل شوی. له بلې خوا له چین څخه بهر د کورونا ویروس ناروغۍ د 48 پیښو راپور ورکړل شوی چې تقریبا ټول یا چینایي سیلانیان دي او یا هغه کسان دي چې په دې وروستیو کې د چین ووهان ښار ته تللي دي. جرمني پرون په دې هیواد کې د دې ناروغۍ د لومړنۍ پیښې راپور ورکړ، خو مخکې په کمبودیا، سریلانکا، مالیزیا، جنوبي کوریا، تایوان، تایلند، نیپال، سنگاپور، ویتنام، جاپان، کاناډا، فرانسې، سعودي عربستان، امریکا او استرالیا کې هم په دې ویروس اخته کسان ثبت شوي دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په پاکستان کې د پښتون ژغورني غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د ازادۍ لپاره نن په کابل کې او د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې ولسي لاریونونه وسول. په پاکستان کې هم خلک ځای ځای راغونډ شوي دي او د هغه د ازادۍ غوښتنه کوي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې یک ولسوالۍ کې چې پرون د امریکایي ځواکونو یو الوتکه وغورځېده پوځي عملیات کړي. د غزنی والي وایي چې عملیات کومندو قواوو او د افغانستان هوایي ځواک کړي دي. د ناتو په تړون کې د امریکا استازي کې بیلی هچنسن ویلي چې د پوځي تړون په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلو پوځي او ملکي مرستو پر دوام باندې تعهد لري. چین نن وویل چې په هغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله د یو سلو شپږو کسانو مړینه تاییدوي او د قزاقستان حکومت غوښتنه کړې چې په چین کې 98 قزاق زده کوونکو ته د اجازه ورکړي سي چې له هغه هیواد ووځي.
فرشته جلال زیو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه ویل. تفصیل د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ناجیه صاحبه د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټسال 19 کلنه خزینه ملي لوبډله نن له تاجکستان سره لوبیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د غلوبې لپاره پوره چمتووالی لري. افغانستان تر دې وړاندې له ایران، ازبکستان او قرغزستان څخه ماتې خوړلې. د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د کرکټ سیالۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وویل چې د کرکټ دغه سیالۍ د ننګرهار د 1400 ولسوالیو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د افغانیو د رواجولو په موخه پیلېږي. یادې شل اوریزې سیالۍ د شینوار ولسوالۍ په کوربتو پیلېږي چې شل ورځې به دوام وکړي. او د اسپانیا لا لیګا لیګ د 21 میونه په لوبو کې ریال مادرید د جدول لومړی ځای خپل کړ. د نړیوال خبري اژانسونو پر بنسټ ریال مادرید د تیر شپې په لوبه کې د ریال والادرید فوټبال لوبډلې سره په کورنۍ لوبغالي جوز زریلا کې ولوبید. په یاده لوبه کې ریال مادرید یو ګول پر صفر مقابل ټیم ته ماتې ورکړه. په دې بریا سره ریال مادرید لوبډلې د بارسلونا ټیم څخه د لا لیګا د نمرو په جدول کې لومړی ځای پیدا کړ. تر دې مخکې بارسلونا لوبډلې د یاد جدول په لومړي ځای کې ځای درلود.
د سپورت نړۍ خبرونه مهم او اوریدل. اوس ورزو هلمند ته. په هلمند کې شپږ ولسوالۍ لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت وایي د طالبانو الفت عملیات ناکام کړي، خو په سیمه کې خلک او ځایي چارواکي وایي دومره زیات پرمختګ نه دی شوی. تفصیل د الیاس دایي پر راپور کې او تر هغه وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه خپاره شي.
روانونه د هلمند 215 میوان کلور ته نوی کمانډان معرفي شو. ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی وړاندې تر دې په شمال کې د 209 شاین کلور د کمانډانو. ښاغلی احمد زئی په داسې حال کې هلمند ته راځي چې د دې ولایت شپږ ولسوالۍ په مکمل ډول طالبانو په ولکه کې دي. که څه هم په روان مریز کال کې افغان ځواکونو په خاص ډول د ژمي په موسم کې چې په خلاصېدلو دی د سیمو د نیولو په برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی کړی، خو د 215 میوان کلو اردو نوی کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی د طالبانو په ضد د عملیاتو ژمنې وکړې.
الحمدلله 215 میوان کلو اردو د ستر رسیز مقام مطابق د هغو د هدایت مطابق عملیاتي پلانونه ترتیب شوي دي. ان قریب به انشاءالله په ټولو ساعتو کې تاسو شاید حال اوسئ چې افغان ملي ځواکونه به د آر ایس په کامله حمایت باندې او د خلکو په ملاتړ پیشرفتونه ولري.
احمد زئی که څه هم د خپل پلان دقیق معلومات نه ورکوي، خو د حکومت دامګړۍ د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې نادالی او نوه ولسوالۍ په مکمل ډول په لاس کې دي او د مارجې، ګرمسیر، سنګین، واشیر ولسوالیو مرکزونه د ځان سره دي. اما د ګرشک ولسوالۍ د نسبت ډیرو سیمو پرته چې د حکومت سره دي، اوس هم تر 80% ډیر هلمند د طالبانو په ولکه کې دی. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیر وایي دوی د سکوت سو سیمو د بیرته نیولو پلان لري، خو د پرسونل د کمښت سره مخامخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل احمد زئی د ډیرو نورو سیمو د نیولو لپاره هلمند ته رالیږلی دی.
د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په مختلفو ولایتو کې بعد یو مطالعه نه د یو پلان په اساس چې هغه ته د حفظ او د تحفظ قوت هم برابر کړو، انکشافي پلانونه د نورو وزارتخانو سره همغږي کړو، وروسته د هغې نه به اقدامات پرې کوو.
د کم تشکیل له امله په ګڼو سیمو کې د عملیاتو ځنډ نوې خبره نه ده. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او د دې جرګې منشي کریم اتل وایي د امنیتي ځواکونو په برابرۍ کې کمزوري مدیریت ته دې باعث سوی دی چې طالبان برلاسه وسي. اتل په خاص ډول د پولیسو په لیکو کې پر دندو د کشمکشونو ترڅنګ پر اړیکو مقررو ته اشاره وکړه او هغه د نظام په زیان وبلل.
د دفاع ځواکونو یوازنۍ دنده همدا ده چې عملیات ترسره کړي، جګړه وکړه، ځایونه تصفیه کړي او نورو داخلي امنیتي ځواکونو ته پولیسو ته وسپاره چې تر څو هغوی وساتي. اما متاسفانه په پولیسو کې دا ظرفیت نشته او هغوی دا توان د لاس ورکړی دی. موږ قوتونه پاشلي دي. دلته هغه تشکیل چې موږ یې لرو په دواړو برخو کې، هغه یوازې نه چې د بلکې د خپل په قول اردو کې او د دفاع وزارت کې تشکیلات ډیر کم دي او هغه تعداد او ارقام چې دي د پاغه ډول باندې نه دي.
د 2014 میلادي کال وروسته چې حکومت په هلمند کې په وار وار د لشکرګاه په لوري په شاوتم بول سو، اله په تیرو دروي کلونو کې وتوانېد چې په نادالی، ناوی او نارسراج ولسوالیو کې پرمختګ وکړي، خو په نورو ټولو سیمو کې د شپنوي عملیاتو پرته د مځکې د لارې پرمختګ نه لري او دغه مسئلې د هغه سیمو خلک چې د حکومت حاکمیت غواړي مایوسه کړي دي. طالبانو هم همیشه د حکومت له لوري کېدونکي عملیات نمایشي بللي دي او د پرمختګ خبره رد کړې ده. محمد الیاستی، آزادی راډیو، هلمند.
نیما نړۍ منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان امسته
په کور کې زیات تاوتریخوالی را سره خپل یې کوله او مور یې خویندې ټول فامیل یې را سره تاوتریخوالی کولې.
زما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خپرونې جوړونکي وږما جبارخیل.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په نننۍ خبرونه کې مو دوه موضوعات تاسو ته راوړی دي چې لومړی په زینو کورنیو کې د هلک او نجلۍ په وړاندې دوه ګونی چلن کیږي چې دا چلن د نجونو پر رواني حالت بد اغیز کوي، او د خبرونه په دویمه نیمه کې به واوري چې ولې یو شمیر ښځې د خپل سرو زرو غاڼي وخت نا وخته په زرګرۍ کې بدلوي. دا خبرونه وګمه جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. لومړی راپور ته غوښ چې وګمه جبرخیل وړاندې کوي.
افغانی ټولنه کې کله کله د اولادو ترمنځ توپیری چلند کیږي. نارینه اولاد ته د کورنۍ د راتلونکي سرپرست په سترګه کتل کیږي او د نارینه اولاد په دنیا ته راتګ کورنۍ ډیر خوشاله کیږي. نارینه اولاد ته د پیدایښت نه نیولې تر پایه یو لړ ازادي ورکول کیږي، لکه له خلکو سره ټولنیزې اړیکې لرل، واده په خپل خوخه کول، تحصیل کول او نورې ازادۍ. خو د نجلۍ په وړاندې بیا دا هر څه برعکس دي. د نجلۍ په زوکړې کورنۍ خفه کیږي، په خاصه توګه د شمه ناری نخپلوان. انجونی له پیدایښت تر ځواني او حتی تر زړښت مجبوری دي چې له یو لړ محدودیتونو سره ژوند وکړي. دغه محدودیتونه بیا پراتلونکي کې د دې لامل ګرځي چې انجونی له خپل جنسیت به زاری شي او تل ارمان وکړي چې کاشکې دا هم هلک وای. سیده د دولسم ټولګي زده کوونکې د خپل مور د دوګونی چلند کیسه داسې کوي.
زموږ په کور کې د هلک او انجلۍ ترمنځ توپیر ډیر زیات دی. یعنی مثلا هغه زما پلار او مور کورسونو ته لګي او کله چې زه ورته ووایم، یا مور ته مې ووایم یا پلار ته مې ووایم، نو دوی ما باندې په قاری کې او وایي ته ورشه د کور کارونه زده کړه چې ته د بل کور یې، یا مثلا ته واده کې.
د مور او پلار دوه ګونی چلند کولای شي چې د وخت په تیریدو سره نجونې له مور او پلار او د کورنۍ له نورو غړو سره چې له دوی سره یې دوه ګونی چلند کړی لري کړي. دغه نجونې به راتلونکي کې ژوندانه په هر ډګر کې ځان یوازی ګڼي او تل به د یو خوندي پټنځای په لټه کې وي. مدینه د انګلیسي ژبې استاد هم د کورنۍ له دوګونې چلند نه ګیله منه ده او وایي کورنۍ کې تل د مور او پلار لخوا د ورور په وړاندې ورسره دوګونې چلند شوی.
زما ماشومې کورنۍ رد نه اخلي او زه صلاحیت نه لرم کور کې چې خپل معاش یو څه واخلم، خو زما ورور چې ده مور می او پلار می دواړه ورته حق ورکړی ده چې کور نه پیسې واخلي، هر څه چې غواړي وادخلي. همدارنګ کله چې موږ ماشوم وو مور می ورور ته می ډیر د ساتیری سامان اخیستل، خو ما ته یې نه اخیستل ځکه چې ویل ته باید د کور کارونه زده کړې.
اوس به د پکتیا ولایت د اوسیدونکي حسن خان خبرې واورو چې د لور او زوی ترمنځ د دوګونی چلند لامل څه بولی.
الګز به دې برګی لکه د پلار نوم ور باندې پروت وي کنه. زه اوس حسن خان ولدی زهر خان يم، وې د ما زمون دي شکر د جماعت يم لګم کوسته يم لګم سبق يم لګم لور ور رامي په دې ته مخته کی تر اومي وشتي بس په کور کې دا شي زده کی دا بخای زه دې پر دې کور ده د خپل کور نه کنه دې پر دې کور ده نو پر دې کور کې ون تعلیم نه غواړي د پرې کول کې نو ډوډۍ په خېدو نه غواړي کته غور نه غواړي او ګندل نه غواړي د چیز دګړې په لور کوته چیرې وړي دي.
حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل امت ته تل په عدالت کولو ټینګار کړی، په خاص توګه میندو او پلرونو ته د اولادو په وړاندې د تبعیزي چلند نه یې د ځان ساتنې امر کړی او ویل یې دي ک غواړي له تاسې سره مو اولادونه پر راتلونکي کې ښه سلوک وکړي نو له هغو سره تل عدالت په پام کې ونیسي. د لور او زوی سره د مور پلار او د کورنۍ دو ګونې چلند پونجونو کې په ځان باور کموي او د روحي او رواني ستونزو لامل ګرځي. دو ګونې چلند لنجلۍ او هلک سره د اسلام له نظر هم ناسم عمل بلل شوی او مور پلار د ښوونې او روزنې ترڅنګ آن د لور تر واده کولو او له کوره تر رخصتولو پورې د خدای په وړاندې مسؤل دي. دینی عالم او د شریعتو استاد عبدالمجید حنفی په اړه نور توضیحات راکوي.
الله تعالی فرمایي هب لمن یشاء اناثا و هب لمن یشاء الذکور. لی الله تعالی خوخه د کچاته د خپل نعمت څخه جنۍ او یم الک ورکی د نور د الله رحمتونه او د الله نعمتونه دي او توفیق په باندې اولادونه کې د خپل ظلم ده بیا عدالتي ده نبی صلی الله علیه وسلم سخل دین منه کړی او دا د عربو د جاهلانو په وخت کې دا یو ناوړه عمل وسی غوی به خپل لورګانو ته میراث نه ورکو او لورګانو ته به هغه حقوق نه ورکول لورګانو به ژوندۍ خخولې کوم چې بیا روسته اسلام راغی بیا د جنکیو ته هغه حقوق ورکړل کوم چې الکان ته ورکول کیږي او د خزو په حق لا ته یو مستقل سورت نازل سپونم دی سورت النساء. الله تعالی فرمای و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. کله بس دې زیر ور کول سوسیتا کر جنۍ سوي ده نو هغه ډیر غصه مخ رنگ چهره به تغییر کړه توار من القوم خلق نه بات هغه د عرب جاهلان پټیدل چې وځ څنګه خلق ته وګورم خلق اندای شرم او دینان خبره غنل سي دوی کې څنګه جلی پیدا سي. اما اسلام کامل اندارات کړل اسلام کې هیڅ توفیر نشته د اولاد ترمنځ پورې کوڅوک توفیر کی دا ظلم ناروا ده او د شریعت لحاظ د سړی ګناګر
د دغه راپور په پای کې به یو ځل بیا یادونه وکړو چې کورنۍ باید د هلک او نجلۍ په وړاندې له دوګونی چلند ډډه وکړي او دغه سلسله د نورو نسلونو ته نه غځوي. د لور او زوی حق دی د اسلام او قانون په اساس ځانګړي کړي نه د جنسیت په اساس تر څو په کورنۍ کې روحي آرامتیا واکمن شي.
درنو دوستانو، تاسو به په واده کې د خزو لخوا د څو جوړو جامو د بدلولو په دوت خبر یاست، خو اوس یو شمیر خزي خپل سره زر هم د سیالۍ لمخې په وار وار زرګری توړي او لنوي او بل ډیزاین سره زر سره بدلوي چې د اقتصادي زیانونو ترڅنګ کېدای شي د خزي او خاون ترمنځ د یو لړ جنجالونو لامل هم شي. دا موضوع به زما همکاره وګما جبار خیل په راپور کې درته روښانه کړي.
بنګړي، غاړکۍ او ګوتمۍ دا د ښکلا هغه توکي دي چې تر ډېره ښځې او نجونې ورنه ګټه اخلي او تل یې په ودونو او نورو محافلو کې اچوي، خو په دا وروستیو کې اکثره ښځې د خپل خپلوانو سره د سیالۍ لپاره یا هم د سرو زرو د شکل او ډیزاین د تغیرولو او نوي کولو لپاره خپل زاړه سره زر د زرګرۍ دوکان ته وړي او هلته یې له نویو سرو زرو سره بدلوي چې دغه تبادله دوی ته په زرګونه افغانۍ تاوان اړوي، خو بیا هم یو شمیر خزی دغه تبادله خګنی. وحیده د کابل اوسیدونکو وایي
طلاق هر څومره څوک پیسې باندې کی سرمایه باندې کی ان په چاپ نقص په توان نه ده بیرته کولای شي په قیمته بیرته خرڅم کی او بس خصو دغه شرط دغه خواندور کوي چې طلا ډیره ولري ام چشمیم لري بار حساب طلا سره خبري خو زمو په نظر کور په نور اسباب کې په طلاق خلک ګټه کی توان نه کی څوک چې وسو لري طلا د هر چا خوخیږي غوړم چې هر رقم ډیزاین سره بدل کم یا چنج کم وای غندم نو بس ما چې خوخیږي ده خو دغه کار د بد کار نه ده نو به جای مصرف څوک کی غنه چې په طلا ور کی طلا ولري خدای اما غیب برابر وی خایست برابر وی هم سرمایه پک بنده وی
50 کلن ګل عمر هم د سرو زرو د تبادله نه متضرره شوه او دا ناسمه سیالي غنی زیاتوی خزی باید ډیر پام د کور اقتصاد ته ولري د خپل زوی کیسه کوي چې د خوخي او اجازه پرته ل عربو را وړي سره زر د خسرګنې په خوخه بدل کړی دی
یو خو د لپاره کدوې کال کې چې ولري او نه لري ورو دوی د رقابت کوي چې تر مثلا ودونه تلارتي او ټول تلارتي یا مثلا دا په کلی کور کې سپر تراغلی ولای پلان کوي خزی دوه تلا چولی او جنرال لرمه او دسه د واسه ده عرب وش که تا قرطه راوڑه پو عده که خه علا خه سهی تقریبا سل یا سل شل گرام و آقای بدل کرده و فیصدیه ور کرده و توانی سه زربم که پده سل گرام و که مثلا سل شل فیصده دیر شایده وست اقی کالتی و تلی وست وایسی دا والا دام بیا خواهند دا بیاز بدلو ما خه دا سون دا چه تره سیگی دا خسته فیگی سی ورور دا خواهندی دا پیسی لکوم کرده پسور غزامات پسور بیل و کلنگ باید پیدا کرده یا دوی دا پروانه لری دا خاغه سیدی دا کلی کور خزی سیدی دا رقابت که تکره دی دار دیری
اکثر دا خزی پزرگون افغانی زرگر تا دا سرو زرو دا بدلولو لپاراور کوی چی تر دیر دا غو معاملاتو کی زیان ناری نو ترسیگی او دوی اڑکی گی چی دا دغی سیالی دا پورکی دو لپارا چو زایا کار وکری پا دی اڑا دا انگلیسی جبی استاد او دی و خصوصی شرکت کار کون که عمران تنویر وایی
چا چې پیسې ونه لري چا چې بس غریب وي نو هغه مجبور چې باید قرض وکړي چانه باید قرض واخلي او بیرته دې ته ویشه بر کبر او ته برابر شو خدای ډیر بهتر کبرابر ونه شو بیا نو شپم و تو تری خوالی پو کور که جوڑی که ارازن جوڑی که مشمان دا شده نیور که او دوڑی موڑی نشتا چه کور تراشی وایی چه زه بازار نا دوڑی را اوڑن نشپاز مریض جیم اونا پویشم دسته دا وایسی دا مشکلات شتا پا هر کور که او تقریبا یو نیم افتا مخ که او مخ زر اطوالی چه ما تاوک چه دا برا را چه بدل کرده چنچ که او ما ورطوالی چه دا بس شکه دام جر غد دا وایی دا را چه بدل که اما پا دو نیم لکه دو لکه تیازنم اخیستی او بیرته چلارم زرگرد مالی بچو های دیش پیسه ده زه کاهش پده کرارم مالی وو دوره تلا مغا تلا ده نو بس اول تلا ده یو ده اول درجه تلا ده نو تسی بالی وایا دای من کانون ده بعد لغانه یو لکو اتیاز را بیرته می سار بول که تقریبا سرونی پینزه لگه ده بل توک می ورتواخستو نو بعد لغانه چه کورت رایلم وای ما ده بنگلی چه ده ویا گوته چه ده دایم بس دست زاره گونده ده و نپیجم لیک ده دول از دانه ده رات ده سلوریش دانه که و بیر تلارم زرگر پسی بیا می داورت چنج کو
عبدالواسی د کابل په کارته نو کې یو تن زرګر دی دی وای ټول زرګران لس فیصد ګټه د سرو زرو په تبادله کې ل پیرودونکو څخه اخلي نوري خبرې به ل د واوروم
عموما دلته په سنگاپوري دی کویټي دی لکه مختلف شپونه دی دا ټول په اتلس کریټو کې راځي کویټي سنگاپوري عموما دلته ډیر خرڅلاو لري تبادله کې بیا ور سره مونږ لږ مراد کوو خو هماغه شل فیصد مونږ ته قانون حق را کړی دی چې مونږ شل فیصد مونږ بعضې وخت کې داسې مسایلو سره مخ کیږو چې د خلکو اقتصاد ضعیفه دی دلته دغه دی مونږ خپلې کوشش کوو چې خپل مشتری سره د خپلې ګټې نه ډېر یو اندک ګټه ترې واخلو باید زر تبدیل را تبدیل نه کړي دغه خبره ده بلا خبره دا چې اوس مونږ مجبور مکلف یو دغه چې دا شی مات شي زوړ شي بې داغې نه دی باندې مصارف راځي دی کې کمبودات راځي کثرات راځي مثلا یو کس کار نه ده په دې باندې یو ګوته چې جوړیږي په هغې باندې شل کسه کار کوي
په افغاني ټولنه کې ښځې له ډېر شمېر ستونزو سره د ژوند په هره مرحله کې لاس او ګرېوان دي کومې ښځې چې تل په ناسمو سیالیو بوختې دي دوی هم د ژوند له دغو کړاوونو نه بې برخې نه دي نو ښه به دا وي چې دغه سیالۍ د پوهې او تعلیم په ډګر کې ترسره کړي تر څو په ټولنیز ژوند کې مشته ستونزې او ننګونې حل شي د نیمې نړۍ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا ښه وخت
اچار
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 د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر من اوریدون کو سلام بخواب چارواکو وعده کولی خووسی وادو ته حمل لاسن کیگی قرار قرار خپل کار کوي او قرار قرار پیسې اخو دی خو کوي ځینې ووس صاحب رسوختي او د پیسو کار ته ځمنه چولی دی وای چې تجربه پیدا کی بخواب زمان د پلرونو په پل روان وو خووس پلرونه د زمانو په پل زی د خبرونه په پیل کې مو د شورا له یو دایمي غیر حاضر سره مرکه درته کړی دا وای ورای چې ولی غیر حاضر دی د شورا دایمي غیر حاضر صاحب کدی خپل غیر حاضرۍ په اړه راته وایي
څه درته وایي
دا راته وایي چې ولې غیر حاضري کوي
نو ته وایي چې غیر حاضري و نه کړم څه وکړم هغوی چې حاضر دي څه یې کړي دي
نو ته د څه لپاره ټاکل شوی
د دې لپاره چې خلکو او وطن ته خدمت وکړم د خلکو مشکلات حل کړم
نو دغه کار چیرته کوې شورا ته خو ته نه ځې
دغه کارونه له شورا د باندې کوم په دوبۍ کې کوم په استانبول کې کوم په ازبکستان او تاجکستان کې کوم
پوه نه شوم
ځان پوکه په دغه ځایو کې تجارتي کاروبار لرم او ډیر خلک می په کار ګمارلی دي هیواد ته مال راوړم او له هیواد نه مال وړم
نو دا خو خپل ځان ته کار کوي او خپل ګټه زیاتوي
زه چې پیسه دار شم نورو ته می هم خیر رسیږي هیواد ته می هم ګټه رسیږي
په شورا کې څوکۍ خالی کی هغه ته څه جواب لري
خو می ورته بدیږي خو افسوس چې وخت نه لرم چې پکینم
د شورا نور غړي شکایت کوي چې ځینې دایمي غیر حاضرانو د شورا کارونه ځنډولې دي
په شورا کې دومره دی خپل وان دي هغوی می په څوکۍ پام کوي
څوکۍ خو د هسې هم څوک نه وړي د شورا په پریکړو کې ونډه نه لري
ولې خپلوان او ملګري می نمایندګي کوي
دا نو څه ډول نمایندګي ده ته په شورا کې د خلکو نماینده یې او د تا په شورا کې بیا خپلوان نمایندګان دي
هو اعتبار او اعتماد ښه شی دی
نو د رایې ورکولو په وخت کې دی سور یا شین کار څوک پورته کوي
او والا په دې پوښتنه کې دې راباند کړه
نو څه وخت به له خیره سره تالار ته تشریف یوسئ
څه وخت چې بېکاره شوم د سوداګرۍ کارونو لاره راڅخه ورکه کړې ده
نو ته خو د خلکو استازی یې ودایمي غیر حاضر صاحب
که رښتیا راباندې ووایې نو د خپلو پیسو استازی یم او پیسې چې در سره وي په فیل کې هم رایه مه وهه
هلته په تالار کې دې په نوم څوکۍ خوراکې ایښې ده
څوکۍ دې خدای روغه لري زړه مې دی چې دا ځل له ترکیې یا دوبۍ نه ښایسته او قیمتي پوښ ورته راوړم
نو تالار ته تشریف نه وړي
ته ګوره چې خدای څه کوي
په پای کې که څه ویل غواړې مایک دې په اختیار کې دی
خلکو ته سلام وایم او هیله لرم چې په تالار کې خالي څوکۍ مې خفه نه شي
بخوا به یوازې د پیسو او وړو سوالګران وو خو اوس آن د غږ سوالګران هم پیدا شوي دي لکه داسې
خاغلیه یو غږ خوراکه
غږ څنګه درکم
دوه دقیقې مرکه در سره کوم
ته ماسته مرکه در سره کوم موږ په څه غم کې او ته په څه غم کې ما ویل پیسې غواړې لسګون مې راواخیست
خیر اوسې لسګون بیا کومې سوالګرۍ ته ورکه ما ته غږ راکه
خواسه چې پښه دې د موټر له ټایر لاندې نسي
ای خورې یو غږ خوراکه
زه خو د غږونو سوداګره نه یم غږ نه کومه کوم
یوه دقیقه مرکه را سره وکړه
اجازه نه لرم که پیسې غواړې در به کوم
خیر اوسې پیسې نه غواړم غږ راکه
زه لږه خوښه له غږه تېره سه زه غږ نشم درکولی
یوه نیمه دقیقه غږ راکه خیر ده او کاکا نیمه دقیقه غږ غواړم
لیونی شوی خو به نه یې د هر څه سوالګر مې لیدلی و خو د غږ مې لا نه و لیدلی اوس د غږ سوالګر هم پیدا شول خوشې غواړې که پیسې راکوې
خوشې غواړم پیسې نه لرم
وسوک تش خبرم خوش نه کی که پیسې راکه چې خوګدا امره کدر سره وکم
څور په غړی
$100 خوراکه
$100 دمد میشت ماشته او تی په یو مرکه غړی
زنه خوشه چې جوړ بل نشي الکه شیشه پورته ک
مجبور یم چې بیا میله ماما کاکا او یا خاله نه غږ واخلم
واو دوا څوکي
کاندید ته وویل دواو دوا څوکي کی
ویل چلو راي
چوروال ته وویل دواو دوا څوکي کی
ویل چلو رامرونا
ماشوم ته وویل دواو دوا څوکي کی
ویل چلور پاکټه پاپړ
خزی ته وویل دواو دوا څوکي کی
ویل چلور جوړا جامې
قاضی ته وویل دواو دوا څوکي کی
ویل چلور د قتل دوسیه
وکیل مدافع ته وویل دواو دوا څوکي کی
ویل چلور زره ډالر
تمبل د کون کی ته وویل دواو دوا څوکي کی
ویل چلور میشه رخصتی
خزی چې هوښیاری وی میړه داغه سی پنی ما پویاوی پام وکړی
اورورا آغا جالای رخت متر پچو دی
متر پاته سو افغانی
لاغه ور پاس چی کای آغا متر پچو دی
آغا متر زر افغانی
او دغه ل خالدار چی دا خوای کای
دغه خې
و هم دغه
دا متر په دوله سو افغانی
و دی لیده څنګه ارزان او قیمت رخت پی جنم
ریختیا ام دی را بلای
خوري او بخی رخت اخلی کدی میړه ته امتحان ورکه
امتحان نه ورکوم په هغه می چې پیسې څنګه مصرفیږي ته خو تیار یې
و صاحب خو که اسانه پوښتنې راڅخه وکړې مهرباني به مو وي ځکه چې صاحب دا ډېر وخت د زده کړو نه لرې سوی یم او لږ زره دا موضوعات رانه هېر دي
اسانه پوښتنې درڅخه کوم مه وارخطا کېږه
مننه صاحب
د لومړۍ پوښتنې ځواب ته چمتو یې
و صاحب
یو لنډ او اسانه د ریاضي سوال ده
بله صاحب
او هغه داسې ده چې دوه جمع دوه منفي دوه زرد دوو تقسیم پر دوو څو کیږي جواب یې په 50 ثانیو کې غواړم
دوه جمع دوه منفي دوه ضرب دوه تقسیم په دوه ادامه دي هم دوه
15 ثانیې دې پوره شوې دوه ثانیې نورې هم لري
مننه صاحب ضرب دوه څلور منفي دوه دوه تقسیم په دوه صفر
وخت خلاصو څو کیږي
صاحب یو ځلې بیا یې راته تکرار کړي
نه له دې سوال نه دې صفر واخیست دوهمې پوښتنې ته تیار یې
وو صاحب
دوهمه پوښتنه د بیولوژي ده او هغه داسې ده که چیرې خره د څلورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به سوي وای په لسو ثانیو کې باید ځواب راته ووایي
که خره د څلورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به شوي وای
اوهو
صاحب خره به لغتې نه سوی وهلی
ولې
ځکه چې په دوه پښو به ولاړ وو نو لغتې به یې څنګه وهلې
او دا انسانان هم چې دوه پښې لري خو لغتې هم وارولی سي
نو ته وایې چې ځواب مې غلط دی
او وخت خلاص دی خو زه 15 ثانیې نور وخت هم درکوم ښه چور دې ووهه
صاحب بهر به یې نه سوی وړی
ولې
ځکه مجبوره به و چې ودرېږي او په درېدلو خو یې بهر له شا ښکته ښویېده
او که یې پرې تړلی وای
څه وایم صاحب نو رښتیا صاحب را په یاد شو که یې دوه پښې درلودی بیا یې نو زید نه شوی کولی او د ټېل وهلو په وخت کې په شا نه سو راتلی
آفرین آفرین صد آفرین صد آفرین پوره لس په لسو نمرې دي یوړي
مننه صاحب مننه
درېمې پوښتنې ته چمتو یې
صاحب راځه له دغه درېمې پوښتنې نه تېر شه
ولې
ځکه صاحب چې بنده یم نه چې ځواب مې نه وي زده
آسانه ده، ما وارخطا کیگه ده ادبیاتو پختنه ده.
خسب ویکرنو
پختنه ده چه که شاعر نوی چه بنو پا پینزو سانیو که زواب غارم
که شاعر نوی نو سب نبا معشوقه و نبا غماز و نبا گدر و نبا سره شونده وی او نه تور زلفه وی او نه با هم تیره بانه اولینده ورزه وی
وقت پورسو
او سب نبا دا جنگو نو
والی
زکه چې جنگونه خام دوی تا ودی
او ساده والی صاحب اولی داسې نه وای چې که شاعر نه ونو شعر بام نو
او رښتیا وای صاحب
او دا او دا ناکام شو
پراوانا ننگیر ناشنا برابر کری و او برخ خیستون کی و صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد سپوگمی حیا اوریا خیل سنا زرمتی اوزه یاسمین حکمت کلمونگ سرا اڑیکی نیسی نو دی پوست بکسونوش میریم و دادی کابل چوارلس یو و یا کندهار دوویشت کندوز یو خوست یو او جلالباد چلو موسیقی